د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې د دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سعیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شویو توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالې ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپلې سي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیا لحاظ ورته وګورئ، نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
دا طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې، مثال خاص ټولول ته تللی، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوا نه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې، نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اعصاب خرابي، مثال وهل، ټکل، دا شان ټوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نوي فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي تما ولیدل، د دې د حالت تما ول، د پوښتنه مې ترنه وکړه چې ولې وایي. بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مې ځایم، اوسوک مې د پوښتنه نشته، نو ډېره سخته راته تمامه شوه. شخصاً چې ما خپله ول، خپله مې اسې سره یم، نو خامل مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي. نو مال ټول ښځې خو همداسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي، د هغوی ښځه او لورګانې او بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي. غږ بده نه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه ته ناستې، بل سبا مثال او بوتل جامې جارو ته ناستې، د کومکې څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به د خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل، خو هغه نوم لاړه چې ولا وتښتېده، فلانکی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز وشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی لایګه د افغان میرمنو
ډیر دادم کده بل به اوس خوده سوشل میډیا باندې دغنه کی خبر چی شي صلاح خلګه غنشري مثال جلیواله کی خخی په وځه هغه وخت دغه نکا کی چې د اسلامي حق ده خخی ده نظمن خدا پاک د کار باندې کړو نظمن پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه د زولي مثال خزبان له مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که زما جنو کی خدا پاک اجازه ورکړي که کور پری دی وزي هغه وخت د زولي خو سودا پښتنه ته نه کی چې تا مشکل شي چې تا د کار وکړو یا و تختیری یا دزانت اور واسه یا دزانت مرکه پس مثال یو خزه کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي سوې خسي کې ندي کواهل خو ټکو خو خزه مریدي مې جنگ کوي او که چې د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده د ولا جمعه تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل مریضه وکړه لسه بعد خزه هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه دزانت اور چول او تاسو خبر نه وي مثال ولګه تند چې پیراغلو تاسو یو پختنه تر اغله نو چې بعد اورس په باندې راغله تاسو ټول تر یوځي وای چې دا خزه دي سی و نه دا بس افغانستان خلکو عادت خبرې کول پښتنه باندې خبرې بیړي دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیاي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګړنو روغتیاي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نامنه او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیاي ستونزو یادولی شو روغتیاي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کیږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغۍ ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کیږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کیږي او چې دا د دې لامل کیږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کیږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو خوانځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیر بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه په هوای ورکول کېده تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هیڅ هم نشته لنو موري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وره
که امو په هاوه و اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شان حکومت کیدو زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سیو سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو یعنی په خلاص ته کومګا تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو کومګا هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت تر سومراوا خراب شوی دی سومراوا غنی آلوده شوی دی به حد زیات خلک مریض کیږي هر څه کلاس کولو یا مرزه شو دې خلک ته وګوره حیران پد کې یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی ها زغه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابرولای شي لاسونه چېونه منځل شي په یعنی زده فونه نشي غاخونه چېونه منځل شي تبان خلابوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي هر ورځ دوی شفاخانه جوړ د کلینیک ته ځي هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي ماشومان یې راوړي مریض دی یو رقم بل رقم اما په هوای چې کېدو ډېر زیات ښه اوس دا د کور چار طرف وی پاک و ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې څلور خوا یې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا دوی ډوډۍ هم پخوي او اشپزي هم کوي یو رقم بل رقم داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهیږي یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي په دې رقم ځان وساتي بعضې لوازم ورته ورکول کېدو یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته ښه پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري که څه بې سواده موسي که نه فرشته جان بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښو د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې اوبه په کار لارې چوبو ډېری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي بیاغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري کو په ډېری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو بوري یو څه نه منځل کیږي یو فرش او سه نه منځل کیږي یو کلی سم په مثلا هغه سه ډول نه منځل کیږي یو کښه خلاص واچو به تا غوا غونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د ښې هر څه کولی شي چې اقتصاد د ښې هېڅ هم نه شي کولی.
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي اما داسې نه شي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته ځکه دلته داسې قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت ښځې نه مني د ښځو خبرې نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایزه یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا که یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای یا تاجرګه نشي کولای بس په ځان تیری هغه وهله هغه ټکوله هغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه خزې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی دی، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو، تر نن ساعته پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړی دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي. ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په اند ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننې خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوښو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونی قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي، یعنی د پروتون چې دی پی مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفی چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونی قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد وي کچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نوو ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دی. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړون کټونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کری وای ګرځي او دا دوا اصله د لوته چې یو اصل دا او چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا سي انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي الکترون کوچنی ذره دا اونې شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نه د لاس په تاند من فیزیک اته سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي دا مثلا کې ودا سي وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي هسته ته بنجدي هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ثبات یې ډیر زیات وي
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادې راغلی
د خبرونې په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي
د مخلوط تعریف وايي مخلوط پیژن مخلوط څه شي د دوه یا څو ډوله مواد یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې دا هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او بیچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې دا جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوی وي او په یو فاس کې وي د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داس نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونه یعنی سولوشن په نام هم یادېږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هر برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شي دي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي کمپوننت د سیستم جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادېږي متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي په مومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره خپل محلولونه وايي یا سولوشن وايي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوي لري محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کون کې ماده محلل یا سلوټ مساوي کې په محلول یا سولوشن سره لکه د مالګې چې یو حل کېدون کې ماده او په یو حل کون کې ماده د چدې له دوار سره د وو مالګې محلول جوړیږي د محلول اجزای وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کې دای شي لبیل ابل غلظتونو څخه جوړ شوی وي باید د مواد نسبی کچه په محلول کې وټاکل شي لکه د بوري او په یو ساده محلول کې د مادې سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي په محلول کې حل کون کې محیط ته محلول او حل شي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو نارمل یا نارمالټی غلظتي چې 50 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 0.9 ګرام ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فل د فورمول د وځ کول څخه ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 0 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په یو 9 ګرام ګلوکوز چې 0.5 ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړئ، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې C2H12 او 0.5 چې د ټیم کتله لاسته راوي 0.8 ګرام پر مول کې چې راکول شي 9 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راوي چې 0.5 کیلوګرام کې چې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ام سره کې چې ام ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکو کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 0.5 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ده، د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خبره سه 0.12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کېدو ورسره 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو کې دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنې وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 0 ګرام د خوړو مالګ حل شي، نو د مالګې 0% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حاشیه وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت د حاشیه مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د حاشیه مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه کتلې وزن فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموع څخه عبارت دي. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې، مشه د مولی برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 0.5 ګرام پلس مول 0.8 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوی محلول د مالګ او اوبو مولی برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کوو 0.5 نه دوه، او همدارنګه ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګ او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهم موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1840 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر پواسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو پواسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چی بهشیلی په 1880 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه به په رزولوس 1480 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی پو وایلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره راو په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1880 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمل رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شخمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې عمله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل، عضوي مرکبونه د اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 ملیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیو مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیو مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او کله لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې توای ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي چې مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لدرانوز د کونکو زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.